بدون پیلوت، تیارات بمفگن، واحدهای قوای خاص و استخبارات بیشتر استفاده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنوندگان عزیز، حالا توجه کنید به برنامه های یک ساعته امروز از رادیو آزادی. برنامه نخست را همکارم رضوان مراد پیشکش میکند.
ډیر زیات مننه ملیحه احراری د سهارت بجیدی. قدر منوریدون کو په دې ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سربیره ورستی او تازه ریپورتونه او مطالب هم در تخبرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه وره چې سالم احمد سره وړاندې کوي.
مالخوا هم سلامونه ومني. په پیل کې د خبرونو لنډیز، امریکا غوړي ته 2011 میلادي کال مخکې د امنیت ساتنې مسولیت افغان ځواکونه ته وسپاري. باراک اوباما وایي امریکا د تل لپاره د افغانانو د امنیت ساتلو مسولیت نه لري. تمه کیږي را روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیران څخه د امریکا په کانګرس کې استازي د افغانستان د جګړې د لګښتونو په اړه زیاتې پوښتنې وکړي. په فرا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوی کمپاین پرون پای ته ورسید. او د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې راځي چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې غړي او پاکستاني چارواکي له هغو 15 مسلمانو امریکایانو څخه تحقیقات کوي چې په پاکستان کې د تروریستي حملو په تور نیول شوي. بشپړ خبرونه اوري. په پیل کې د افغانستان خبرونه. امریکا غوړي تر 2011 میلادي کال مخکې د امنیت ساتنې مسولیت افغان ځواکونه ته وسپاري. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې امریکایي پوځیان به د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستان په تدریجي ډول وتل پیلوي. پرون یو امریکایي پوځي چارواکي وویل موږ به کوشش وکړو افغان ځواکونه داسې وروزو چې ډېر ژر د امنیت ساتنې مسولیت واخلي. د امریکا لوی درستیز امیر البحر مایک مولن پرون د امریکا د دفاع وزارت کې خبرلانو ته وویل دا کار به ګام په ګام د ولسوالۍ په کچه پیل شي. ځینو انتقاد کوونکو د مالخوا د محل ویش پر ټاکلو انتقادونه کړي. افغان چارواکي تل د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ټینګار کوي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته وکولی سي په هیواد کې د امنیت ساتنې چارې سمبال کړي. مایک مولن دغه راز ویلي دي چې د اوباما د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته 1600 پوځیانو قمانده اخیستي چې په افغانستان کې خپل نوی پوځي ماموریت پیل کړي. په داسې حال کې چې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته مهالویش ټاکل سوی، د امریکا ولسمشر وایي امریکا د تل لپاره د افغانانو د امنیت ساتلو مسولیت نه لري. باراک اوباما ویلي دي کله چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي، افغان حکومت به بیا هم د امریکا مرستو ته اړوي او امریکا به یې په ځینو برخو کې همکاري کوي. هغه وویل موږ غواړو له افغانستان، پاکستان او نورو هغو هیوادونو سره مرسته وکړو چې د تروریستي فعالیتونو په شنډولو کې مرسته کوي. تمه کیږي را روان اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر میرمن هیلری کلینټن او د دفاع وزیر رابرټ کیټ څخه د امریکا په کانګرس کې استازي د افغانستان د جګړې د لګښتونو په اړه زیاتې پوښتنې وکړي. د کانګرس غړي د حکومت لګښتونه کنټرولوي او د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې د اوباما د پلان لګښتونه هم څاري. میرمن کلینټن او ګیټس به د را روانې سه شنبې په ورځ د کانګرس غونډې ته حاضریږي او پوښتنو ته به ځواب وایي. د باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته 10,000 اضافي پوځیان لیږل کیږي چې له 8,000 نورو امریکایي پوځیانو سره یو ځای د القاعده او وسلوالو خلاف عملیاتو کې برخه واخلي. خو داسې ښکاري چې د کانګرس زیات غړي نه غواړي د دې پوځي ستراتیژۍ لګښتونه تصویب کړي. د امریکا د دفاع وزارت اټکل کړی چې د افغانستان پر پوځي ماموریت به نږدې 15 میلیارد ډالره لګښت راځي. په داسې حال کې چې امریکا له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان ده، داسې ښکاري چې کانګرس به د دې بودیجې په تصویب کې زړه نازړه وي. په فرا ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوی کمپاین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین 14 ورځې مخکې پیل شوی و چې په مرسته یې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خاص ورکشاپونه، ګردي میزونه او غونډې جوړې شوې. د فرا د ښځو چارو رئیس لیلما صدیقی ازادي راډیو ته وویل په فرا کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر دی چې یوه وجه یې د ښځو د تعلیم ټیټه سویه، اقتصادي مشکلات او نور مسایل دي. او سم ځینې سیمه ییز او نړیوال خبرونه اوري. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې غړي او امنیتي مامورین له پاکستاني چارواکو سره یو ځای له هغو 15 امریکایي مسلمانانو څخه تحقیقات کوي چې د تروریستي حملو د پلان جوړولو په شک نیول سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستاني مقاماتو په حواله وایي ګومان کوي چې دغو 15 ځوانو امریکایي مسلمانانو چې تیرونی په سرګودا ښار کې نیول سوي د القاعده شبکې له استازو سره کتلي او د روزنې غوښتنه کړې ده. خو د دې په خاطر چې معتبر وسلول توصیه ور سره د موتبر وسلول توصیه ور سره نو رات سی وی دی د پاکستان یو بل لوړ رتبه چرواکی ویلی دی په ظاهر داسې ښکاری چې دغه 1500 کسانو غشتل د پاکستان په سرحد ایالت او افغانستان کې د نړیوال ځواکونو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. په واشنگټن کې یو پاکستانی ډیپلوماټ ویلی دی چې دغه 1500 لمړی هڅه کړي چې د انټرنیټ لارې له جهادي ډلو سره تماس ونیسي او بیا پاکستان ته تللی سو شخصی کتنی ورسره ولری. دغه 15 کسان چې ویل کیږي ټول محصلین دی په ویرجینیا ایالت کې له کورونو لادره کې لنسی وبل. د هغوی په اړه هغه محل شکونه زیات شول چې له 15 څخه یو په یو ویډیو کې په یو ویډیو کیسټ کې څرګند شو چې په کې توصیه کوي. دغه راز د تاریخوالي تصویرونه هم په دغه ویډیو کې ښکاره شوی دی. متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې خبرداری ورکړی چې د ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه ته ژر تر ژره ځواب نه وایي نو پر تهران به د نورو بندیزونو احتمال زیات سي. د دغو دریو وړو هیوادونو استازو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړی. په دغه راپور کې راغلي چې ایران په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سره د غیر قانوني وسلو انتقال ترسره کړی دی. د امریکا، بریتانیا او فرانسې استازو د ایران لخوا د ملګرو ملتونو د وروستي پیشنهاد ردولو په اړه مایوسي څرګنده کړه. د دغه پیشنهاد له مخې ایران باید خپل یورانیم په لوړه کچه د غني کېدو او په سون موادو د بدلېدو لپاره بهر ته واستوي. د لبنان پارلمان په غوڅ اکثریت سره د ملي یووالي حکومت چې حزب الله ډلې ته اجازه ورکوي څو خپلې وسلې وساتي تصویب کړ. پارلمان د ملي یووالي حکومت له هغې مناظرې وروسته چې په کې لویدیځ پلو اکثریت د حزب الله پر وسله والې ډلې سخت انتقادونه وکړل تصویب کړ. د حزب الله لخوا د وسلو تصمیمولو انکار په لبنان کې د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات پیدا کړي او اسرائیل ته چې له دغه ډلې سره په 2016 میلادي کال کې جګړه کړې اندېښنه پیدا کړې ده. د لبنان پارلمان د 108 غړو څخه 22 د یو په مقابل کې د ملي یووالي حکومت ته موافقه رای ورکړه. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. په امریکا کې روغتیایي مسؤلین وایي له هر شپږ امریکایانو څخه یو د خوګ د انفلونزا یا ایچ یو ان یو په وایرس اخته دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر تیره ورځ وویل د خوګ انفلونزا تر اوسه پورې شاوخوا 500 میلیون امریکایان ناروغه کړي دي. شمالی کوریا وی له امریکا سره همکاری ته تیار ده او غوړي د خپل اټومي پروګرام پر مسلې له واشنگټن سره موجود کوچني اختلافات ختم کړي. د شمالی کوریا یوې دولتي خبری رسنۍ د بهرنیو چارو وزارت له قول لیکلي شمالی کوریا له امریکا سره یو تفاهم تر رسیدلی چې د شپږو هیوادونو په منځګړیتوب د شمالی کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په هدف ځنډول سوي خبرې بیا پیل سي. په دې بیان کې د شمالی کوریا د واکمن کمونیست حکومت لومړنی عکس العمل معلومیږي چې د شمالی کوریا او امریکا د استازو تر درې ورځې خبرو وروسته څرګندېږي. امریکا له شمالي کوریا څخه غوښتي چې د شپږ هیوادونو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د بې وسله کولو پر لارو چارو خبرې دي. په دې شپږ ملتي ډله کې جنوبي کوریا، شمالي کوریا، امریکا، روسیا، چین او جاپان شامل دي. شمالي کوریا په اپریل میاشت کې خبرې اترې رد کړې او په می میاشت کې خپل دویم اټومي پروګرام وازمایه. په جولای کې یو میزایل وتوغوه. د دې اقداماتو له کبله پر دې هیواد ملګرو ملتونو ځینې بندیزونه ولګول. د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو څخه اوریدل.
اته بجې او اته دقیقې دي. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته مهالویش ټاکل شوی دی، د امریکا ولسمشر پرون ویل دغه هیواد د تل لپاره د افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلیت نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او لویدیس قوتونو غواړي چې د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې یو ځانګړی ملکی استازی وټاکي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ګټې څه دي؟ ولې امریکا او د ناتو نور غړي په افغانستان کې په میلیارډونو ډالر لګوي؟ په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو مقاله اوریدلی شي. دا هم اوري چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر مخ په زیاتېدو دی او زیات کسان په ملي اردو کې شاملېږي. په دې اړه درته د ملي اردو له یو افسر سره مرکه لرو او د نړۍ مطبوعاتو د کتنې د غراس د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي په څپو کې پروګرام یو برخه چې پرون په مستقیم ډول خپره شوی هم اوریدلی شي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته مهال ویش ټاکل شوی دی، د امریکا ولسمشر وایي دغه هیواد د تل لپاره د افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلیت نه لري. باراک اوباما ویلي دي کله چې امریکایي پوځیان له افغانستان وځي، افغان حکومت به بیا هم د امریکا مرستو ته اړوي. دا نړیواله اشانسونو د ریپورټونو لنډیز له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو وتل په 19 میاشت کې په تدریجي ډول پیل سي، خو له افغانستان سره به د امریکا مرستې د کلونو لپاره ادامه لري. هغه دا خبرې په اوسلو کې د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کولو په وخت کې وکړې. اوباما وویل د پلان له مخې به د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستان امریکایي پوځیان وتل پیلوي، خو هغه دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې امریکا به له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي، افغان ځواکونه به روزي او په دې هیواد کې به اقتصادي وده تقویه کوي. هغه زیاته کړه کلونه وروسته چې امریکایي پوځیان له دې سیمې ووتل، افغان حکومت به بیا هم زموږ امنیتي ځواکونو ته اړ وي. موږ غواړو له افغانستان، پاکستان او نورو هغو هیوادونو سره همکاري ولرو چې د تروریستي فعالیتونو په شنډولو کې مرسته کوي. ځینې انتقاد کوونکو د اوباما د دې مهالویش په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي. اوباما ویلي افغانستان ته به 10,000 پوځیان لیږي. د کانګرس زیات لیبرال غړي او ځینې نور کسان د دې اقدام مخالفت کوي، خو اوباما ویلي دي دوی باید د دې پلان له کبله تشویش ونه کړي. هغه زیاته کړې موږ به د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې د مسؤلیت سپارل پیل کړو. ټاکل شوی د امنیت ساتنې زیات مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي اوباما زیات کوشش کوي له افغانستانه د امریکایي پوځونو تر وتلو مخکې افغان ځواکونو ته مسؤلیت وسپاري. د دسمبر پر لومړۍ د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. له هغې رئیس په امریکا کې د سنا د بهرنی چارو کمیټې له جنرال سټنلی مکریستل، کارل آیکنبیری او نورو پوځي چارواکو څخه په دې اړه پوښتنې پیل کړي. د کانګرس غړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال ویش اندیښنه لري. دوی د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدلو، په افغان حکومت کې د اداري فساد او د ګاونډي هیواد پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سخت دریزو د خوندي پناه ځایونو په اړه هم پوښتنې لري. ځینو غړو خو افغانستان ته د نویو پوځیانو له ورتلو سره مخالفت ښودلی. د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو غړي وویل امریکا غواړي په افغانستان کې په میلیارډونو ډالر ولګوي، د دې پر ځای کولای سي د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو کوشش وکړي چې یو لوی لاسته راوړنه به وي. د ډیموکراتانو ګوند یو غړي بیا د دولت له مخالفو وسلوالو سره د خبرو موضوع مخې ته کړه چې د هغه په باور روان کړکیچ به ختم سي. خو اوباما د امریکا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا مهمه وه چې د امریکایي پوځونو د وتلو لپاره یو نیټه وټاکل سي. دا افغانانو ته مهمه ده چې وپوهیږي امریکا د تل لپاره د دوی د هیواد د امنیت ساتلو مسؤوله نه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو ده د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او د لویدیس قوتونو غواړي چې د افغانستان لپاره د نړیواله ټولنې یو ځانګړی ملکی استازي وټاکي. رويټرز خبري اژانس د لویدیس ډیپلوماټانو چې نمونه نه دي ذکر شوی ویلي چې د افغانستان لپاره نوې استازي به د دغه هیواد لپاره د امریکا د ولسمشر لخوا د اعلان شوی ملکی ماموریت مختبیولو کې مرسته وکړي. تمه کیږي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو اوسنۍ استازي کا آیډی به د راتلونکي جنوري میاشت په پای کې له وظیفې لرې شي. رويټرز خبري اژانس د لویدیز ډیپلوماټانو په حواله وایي کړ چې د 2008 میلادي کال په مارچ میاشت کې کاایډه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استاذي په توګه وټاکل شو. نو له هغه څخه زیات توقعات چې په افغانستان کې باید نړیواله ټولنې ملکی چارې او د بشري مرستو پروسه هماهنګ کړي. رويټرز خبري اژانس وایي کاایډه په فعال توګه د خپل رول په نه ترسره کولو د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو په پټولو تورن شوی دی. لویدیزو مقاماتو ویلي د کاایډي پر ځای د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د دوو خاصو استازو چې یو باید د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د نماینده او بل باید د ناټو ملکی مسؤل وي د ټاکلو پر سر هم خبرې او سلامشورې شوې دي. لویدیزو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې په دې اړه به د روان میلادي کال په پای کې پریکړه وشي. رويټرز خبري اژانس د امریکایي مقاماتو څخه په نقل وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ملکی هڅو په لړ کې پرمختګ وشي او د نړیوالې ټولنې ګامونه سره ښه هماهنګ شي زیات شمېر پیشنهادونه موجود دي. د ملګرو ملتونو مسؤلانو ویلي دا مهال د دغه سازمان او د نړۍ د سترو قوتونو ترمنځ په دې خبره اختلاف موجود دی چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې څومره لوی رول ولري. ډیپلوماټانو رویټرز آژانس ویلي یو بل نظر هم شته او هغه دا چې د نړیوالې ټولنې یو ځانګړی استازی دی چې هم د ناټو د ملکی ماموریت مشري پر غاړه ولري او هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وي د افغانستان لپاره وټاکل شي. د ملګرو ملتونو یو مسؤل ویلي د یو ستر استازی ټاکل چې یو امکان دی خو هغه باید داسې یو شخص وي چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره جوړ وي، نه د امریکا د ځانګړي استازي ریچرډ هولبروک په شان چې افغان ولسمشر یې نه خوښوي. خو رویټرز آژانس ته د ملګرو ملتونو یو مقام ویلي هغه تمه لري چې د افغانستان لپاره به د ناټو او ملګرو ملتونو دوه جلا استازي وټاکل شي. www.azadiradio.com په افغانستان کې د امریکا او ناټو ګټې څه دي؟ ولی امریکا او د ناټو نور غړي په افغانستان کې په میلیارډونو ډالر لګوي؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا مسأله څېړلې چې احمد شیبری وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې په اړه په بحثونو کې باید تل دریو ټکو ته دقت وشي. لومړی باید په یوویشتمې پیړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو موقف ته پام وشي. د ورځپاڼې په باور د پیکینګ او ماسکو له چارواکو نیولې د سومالیا د سمندري غلو او د ایران د اسلامي انقلاب تر مشرانو ټول په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې څاري او د امریکا په اړه دوی خپل وروستي قضاوتونه په افغانستان کې د واشنگتن په بریالیتوب او ناکامۍ پورې مربوط ګڼي. د نړۍ د ستر پوځي واکمن هیواد ناکامي د داسې ډلې په وړاندې چې نه هوایي ځواک لري، نه سټلایټ، نه تجهیزات او نه هم په جګړې کې ناسم، د امریکا قدرت به په نړیواله سطح راپرسیره کړي. په تیره بیا چې د نړۍ تر ټولو ستر پوځي تړون یعنې ناټو هم څنګ ته ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا په نړۍ کې د یو قطبي جګړې وخت پای ته رسیدلی دی، خو په افغانستان او پاکستان کې به له ناکامۍ سره د یو قطبي ځواک د له منځه تلو سند رسمن لاسلیک شي. ورځپاڼه بیا زیاتوي لکه څرنګه چې په افغانستان کې د شوروي امپراتورۍ له ماتې وروسته دړې وړې شوه، ممکن په افغانستان کې د امریکا لپاره هم ماتې د دغه ستر هیواد د دړې وړې کېدو سبب شي. واشنگتن پوسټ لیکي دلته یوازې خبره د پوځي واک نه ده، امریکا په نړۍ کې له فاشیزم سره د مبارزې اصلي مرکز ګڼل کیږي، له استبداد سره د مقابلې مرکز بلل کیږي، له هغو رژیمونو سره د مبارزې په سر کې ولاړه ده چې تیری کوي او عدالت نه تامینوي. نو په افغانستان کې له ماتې سره که چیرته امریکا دغه موقف بایلي، بیا به کله هم په نړۍ کې کوم هیواد د دغه موقف ته ترلاسه کولو لپاره را وړاندې نه شي. بل لور ته په اسلامي نړۍ کې د امریکا د موقف خبره ده چې ولسمشر اوباما دغې نړۍ ته د سولې لاره پرانیستې ده. د واشنگتن پوسټ په وینا په اسلامي نړۍ کې د القاعده شبکې ملاتړي ډېر نه دي او اکثر مسلمانانو دا درک کړی ده چې القاعده شبکه په اجتماعي، تعلیمي، روغتیایي او نورو برخو کې د حل لاره نه لري او نشي کولای چې خلکو ته د کار زمینه پیدا کړي، د هغوی د استوګنې مسله حل کړي. خو بل لور ته په میلیارډونو مسلمانان په طبیعي ډول هر وخت د قدرت توازن ته ځیر وي او تل د بریالۍ ستاینه کوي. نو که چیرته د افغانستان په جګړې کې امریکا ناکامه شي، د القاعده شبکې مشران به د غشتلیو اتلانو په څیر راڅرګند شي چې له دې سره به هغو نړیوالو ارزښتونو ته سخت زیان واوړي چې امریکا د هغوی لپاره هڅې کوي. همداراز به امنیتي تهدید هم زیات شي. په دریم ګام کې په ټوله سیمه کې د ایران او هند په ګډون امریکا ته خپلې ګټې مطرح دي. د امریکا ستراتیژي به پرته له شکه چې پر هند چې د نړۍ لویه دیموکراسي ده بې اغېزې نه وي، ځکه چې پکې هغو افراطیانو ته تهدید کیږي چې د پاکستان لخوا د هغوی ملاتړ کیږي، او په افغانستان او پاکستان کې به د افراطیانو په وړاندې د امریکا ماتې دغه کسان نور هم زړه ورکړي چې ورسره به هند ته ګواښونه زیات شي. ایران بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور افغانستان ته د عراق په سترګه ګوري، داسې چې د تهران چارواکو ته افغانستان له امریکا سره د جګړې یو غیر مستقیم میدان ښکاري. د ورځپاڼې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د امریکا له ناکامۍ سره د ایران مستبد رژیم پیاوړی کیږي چې له دې سره دوی ستونزې رامنځته کیږي. یو خو ایران ته د خپلو مخالفانو د یو مخ ځپلو لپاره لاره هواری شي، او بل لور ته به ایران ته دا زمینه مساعده شي چې خپل اتمي پروګرامونه پراخ کړي چې له دې سره به نړیواله ټولنه تهدید شي. واشنگتن پوسټ زیاتوي ډېر امریکایان د افغانستان له جګړې ستړي شوي دي. دوی د خپلو خلکو قربانیو ته اندېښمن دي، د افغانستان د جګړې ډېر لګښت ته اندېښمن دي، او دا لا بل خبره ده چې دوی د افغانستان پر خلکو راغلیو ستونزو ته فکر وکړي. د واشنگتن پوسټ په باور دا سمه ده چې ډیر خلک په ټاکلي وخت کې د ولسمشر اوباما د ستراتیژۍ پر تطبیق شک کوي، خو په راتلونکو 300 میاشتو کې چې د امریکا د سیاست ارزونه کیږي ورسره به د امریکا موقف او اهداف د سیمې د هیوادونو او ورها خواته په سیمه کې د اوږدې مودې په مخه مشخص شي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي راډیو د انګریزي ژبه ویب سټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@rferl.org.
روس له هغه چې جمهور رئیس حامد کرزی ویل چې د افغانستان کورنی ځواکونه تر نورو 15 کلونو د امنیت مسولیت اخستلو ته تیار ندي، امریکایي قومندانان په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې اردو ته د بسیار زیات شمیر عسکرو د جلب او جذب خبر ورکوي. فرشتې جلال سي په همدې ارتباط د ملي دفاع وزارت د اپراسیون لمشر جنرال شیر احمد کریمی سره مرکه کړې او په پیل کې په اردو کې د خلکو د زیات جذبېدو دلایل ترې پوښتلې دي. خاغلی کریمی ویل
موږ جلب بازار کې نه ګورستو مې پات شي همیشه موافق و ولې دا چې موږ یو څه سرعت ورکړی دی، تدابیر نورم زیات کړی دي او هر چا ته مو وظیفه ورکړی دي چې په دې برخه کې کومک وکړي. په دې اردو په چوکاټ کې دلیل دا دی چې موږ خو د دې نوي عادت چې یو لک ټولر تر زره باید راتلونکي کال تر نومبر پورې اکتوبر تر پایا پورې باید تکمیل کړو، نو د دې د تکمیلولو لپاره همداسې ضربتي کار ضرورت. موږ باید هغه کوم پلان چې جوړ کړی دی هغه پلان باید عملا تطبیق کړو او نفر پوره کړو.
کریمی صاحب، تاسو دغه د اکسلریشن پروګرام چې تاسو وایست توجه هم زیات سوی، په دې کې مو دغه د نویو کسانو لپاره څه امتیازات هم په نظر کې نیولي، یعنی هغه کسان چې دوی راجذبوي و اردو ته د تمرین
اوس یو په امتیازاتو کې مثلا خپل معاش دی، اگر چې د دوی د وظایفو د اجرا لپاره خو بیا هم کم دی، ولې د مملکت د اقتصاد او زمونږ په مجموع کې د ټولو سویه په نظر کې نیولو سره هغه دی متناسب معاش تقریبا نیوی خوا د ډالرو په حساب 45 ډالره یار نفر په معاش کې زیات کیږي چې 2200 افغانۍ کېږي. له بلې خوا هغه سیمې چې لوړ تهدید تثبیت شوي دي هغه د ورځې $1.50 را اخلي، نو هغه هم یو امتیاز دی هغه چا لپاره چې په محروم منطقو کې په لوړ تعدیداتو منطقو کې وظیفه اجرا کوي. بیا نور خو د ملي اردو امتیازات له پخوانه له سرونه لباس ډوډۍ محل د استراحت د تفریح او لوبو لپاره د لمانځه او د سعودي لمانځونو لپاره یعنی ټول تدابیر اوس دوی لپاره نیول شوي دي او ټول شرایط ژوند دوی مهیا دي. په خو برکونو کې ژوند کوي، ښه ډوډۍ خوري، درې وخته ښه تعلیم او تربیه کوي، قطا کې خال به سالري، یعنی په مجموع کې اردو له هر نقطې نظر نه ښه کتل کېږي. ټوله زمینه د تفریحي د زده کړې د تعلیم او تربیه او د وظیفې د اجرا ټول شرایط ورته مهیا دي.
بله کریمی صاحب، دا چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په دې ورستیو کې افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو د استولو پلان اعلان کړ، لږ سره یو ځای ویل چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره به په راتلونکو 300 میاشتو کې له دې هیواد د خپل عسکرو د بیرته استولو تدریجي پروسه شروع کوي. بیا په مقابل کې د افغانستان جمهور رئیس وویل چې مثلا د افغانستان امنیتي ځواکونه 15 کلونو ته ضرورت لري چې ترڅو وکولای شي چې د ټول هیواد امنیت خپل پلاس کې واخلي. د غساسي د اکسلریشن پروګرام څومره د دوه ورستیو خبرو سره ارتباط لري؟
مهمه اساسي ته کیدا دی چې په اتلس میاشتې بعد کو دی بعضې عناصر باسي هغه بده شي چې یعنی د امنیت سره به وظیفه اړیکه فیصله ختمي، یعنی یا به په کومه ساحه کې د غوی لپاره ضرورت نه وي، ولی اساسا په امنیتي لحاظ د دوی قطعات دا چې زرنوځي ترڅو چې ملي اردو او ملي پولیس په پو نه دروي، ملي پولیس او ملي اردو په پو درول یوازې دا نه دي چې مونږ پیاده قطعات جوړ کو خفیفه سلا ولري، مونږ توانمندیو ته ضرورت لرو، انیبلر ته ضرورت لرو چې مثلا توپچی دی یو هوایی حمایت تیاری دی انجینری تجهیزات دی یعنی هغه څه چې له قطې سره په جریان د جنگ او په وظایفو د اجرا کې حمایه ورکوي کومک کوي مرسته کوي ساتنه ورکوي چې هغه متاسفانه موږ تر اوسه هغه ثقیل وسایط چې په کار دي نه لرو.
دوی وایي چې اردو ملي اردو بې سواده ملي اردو ده.
د بې سواد مسله خو د اردو نه ده، دا خو د هیواد مسله ده، د ټول وطن مسله ده. ولې موږ په اردو کې ډېر ښه تدابیر لرو؟ یعنی یو سرباز چې خپل دوره درې کاله دوره چې پوره کوي بې سواده راغلی دی، کله چې دی کور ته ځي دی لوحه ویلی شي، دی نوم لیکلی شي، دی یاداشت اخیستی شي. کمترینې در ته وایم. او بیا ځینې چې لږ استعداد یې ښه دی، ځوانان دي، حتی دې ته داوطلب کېږي چې نورو کورسونو ته، د لوړو زده کړو کورسونو ته دوام ورکړي. موږ یوازې سواده موزي نه لرو، بلکې مختلف کورسونه د دیني کتابونو زده کړه، د دیني مناسکو زده کړه، مکاتبو د ساوې د لوړولو کورسونه، د ژبو کورسونه، د کمپیوټر کورسونه په هره سطحه کې د سربازانو لپاره موجود دي. دا یوازې په تعلیمي موسساتو کې نه دي، بلکې په هره کته کې موجود دي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
او دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه لیکلي، دا بل احمد شبر څخه ورو.
په لندن کې چاپېدونکي ډیلي ټلګراف رسپانه د امریکایي او بریتانیایي چارواکو په وینا د افغانستان د ملي شورا راتلونکو انتخاباتو ته د شک په سترګه ګوري. رسپانه لیکي، وروسته تر دې چې په اوړي کې د ولسمشر کرزي په ګټه په انتخاباتو کې درغلۍ وشوي، نو راتلونکی کال د ملي شورا انتخابات به هم سم ترسره نه شي. د یادو شویو هیوادونو د چارواکو په وینا ورسپانه وړاندې لیکي، تر هغو چې په افغانستان کې د انتخاباتو په برخه کې پراخ اصلاحات نه وي رامنځته شوي، د ملي شورا انتخابات بس د پیسو ضایع کول دي. د ډیلي ټلګراف په وینا، د افغانستان د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر سر د امریکا، بریتانیا او د هغوی د اروپایي متحدانو ترمنځ تاوده بحثونه روان دي چې دغه انتخابات 2011 کال ته ځنډنی شي یا یې لګښت ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات باید د می په میاشت کې ترسره شي، خو ډیلي ټلګراف رسپانه څرګندوي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پراخو درغلیو اوس امریکا او بریتانیا ته دا ویره پیدا کړې ده چې د ملي شورا د انتخاباتو له ترسره کېدو سره به د رای ورکولو په مرکزونو کې د دوی پر پوځیانو د طالبانو له لوري بریدونه وشي، او دا بریدونه به په داسې حال کې کیږي چې دا اندېښنه به ورسره ملوي چې بیا به درغلی وشي. ډیلي ټلګراف بیا لیکي، د انتخاباتو له ترسره کېدو سره به د 10,000 امریکایي اضافي پوځیانو د ماموریت مسیر هم بدل شي، داسې چې د جنرال مکرستل د بیا کتل شوې ستراتیژۍ له مخې نوي عسکر باید د افغانستان د ښارونو امنیت تأمین کړي، لرې سیمو ته ولاړ نه شي. ډیلي ټلګراف د لویدیځو چارواکو خبره اقتباسوي او وړاندې لیکي، حاضر دمه د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو پر سر تاوده بحثونه روان دي، خو نړیواله ټولنه پرې سلا شوې نه ده. د ډیلي ټلګراف بریتانیایي ورسپانه د افغانستان د ملي شورا د کال پر انتخاباتو لیکنه کړې، واشنگتن پوسټ د افغانستان تازه مسله څېړلې. دغه امریکایي ورسپانه تر دې سر لیکلاندې، په افغانستان کې د امریکا د تروریزم ضد هڅې پراخیږي، د امریکا د مرکزي قماندې د مشر جنرال ډیوډ پټرویس خبره اقتباس کړې ده چې وایي امریکا په افغانستان کې د تروریزم ضد فعالیتونه د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې زیاتوي. امریکا هڅه کوي چې هغه یاغیان چې په لرې پرتو سیمو کې هڅې کوي او نه غواړي چې لاره بدله کړي، یا ونیسي او یا ووژني. د امریکا د مرکزي قماندې مشر د امریکا سنا ته وویل، د دې ماموریت لپاره به اضافي عناصر راتلونکي پسرلی افغانستان ته واستول شي، خو جنرال پټرویس په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په وینا، که څه هم د تروریزم ضد ستراتیژي په اړه د اضافي عناصرو په برخه کې ښکاره خبرې نه دي شوي، خو داسې ښکاري چې د 10,000 نورو امریکایي پوځیانو تر څنګ له بې پیلوټه الوتکو، جنگي تیارو، ځانګړیو ځواکونو او نورو استخباراتي منابعو په دې برخه کې استفاده وشي.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورید. خبرونه په دوهمه برخه کې د تیرې ورځې د خبرونې تکراری برخه در تخبرو. دغه پروګرام کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې شوې دي. د ازادي په څوبو کې پروګرام نیم سات در تخبرو، خو له هغې مخکې اترین بجې شوې دي. له سالم احمد سالی څخه د نړۍ او افغانستان د خبرونو لنډیز اورو.
امریکا غواړي تر 2011 میلادي کال مخکې د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. باراک اوباما وایي امریکا د تل لپاره د افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلیت نه لري. پوځي مامورین وایي 1600 اضافي امریکایي سرتیري به ډیر ژر په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړي. دا د 1500 هغو عسکرو له جملې څخه دی چې اوباما یې افغانستان ته د لیږلو ژمنه کړې. په فرا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوی کمپاین پرون پای ته ورسید. د امریکا د استخباراتي فدرالي ادارې غړي او پاکستاني چارواکي له هغو 15 مسلمان امریکایانو څخه تحقیقات کوي چې په پاکستان کې د تروریستي حملو په تور نیول سوي. د امریکا روغتیایي مسولین وایي له هر شپږ امریکایانو څخه یو د خوک په والګي یا ایچ یو ان یو وخت دی. او شمالي کوریا وایي له امریکا سره همکاري ته تیار ده او غواړي د خپل اټومي پروګرام پر مسلې له واشنگټن سره خپل کوچني اختلافات ختم کړي.
تازمون غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم د ازادي په سپو کې خبرونه یو برخه در تخبرو. دا خبرونه پرون په مستقیم ډول خبره شوې ده.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی.
د ازادۍ په چپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د ټولو ستونزو د حل او د یوې سوکاله ټولنې د جوړېدو په هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیل شوه. زه جان اقال کوزه او ظریف نظر ستاسو کوربه یو. دوستانو، په افغانستان کې زیاتو کم درې لسیزې جګړې، خودسرۍ او زورواکۍ روانې دي او د نظام جوړونې کارونه ډېر ورو روان دي. په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل، د مجاهدینو او طالبانو د واکمنیو په جریان کې زیات شمیر په کار پوه او تجربه لرونکي افغانان وطن پرېښودو ته اړ شول او د ځینو ګاونډیانو د خصمانه او ناوړه نیت له وجې د هېواد ټولې اداري، دولتي او مدني چارې ویجاړې شوې او افغانستان عملاً د بی قانوني او خودسرۍ په ډګر بدل شو. نن سبا چې په افغانستان کې شاوخوا 40 هیوادونه عملاً حضور لري او د مرستو په میلیارډونو ډالر هم داخل شوی او لا هم داخليږي، بیا هم د افغانستان د نفوسو تقریبا د نیمایي څخه زیاته برخه د بی وزلۍ او فقر په شرایطو کې ژوند کوي او د خلکو په ژوند کې کوم ستر بدلون نه راغلی. کارپوهان او سیاستوال په افغانستان کې اداري فساد، له قانون څخه د معافیت فرهنګ، ټوپک سالاري، د کاري ظرفیتونو نشتوالی او تر ټولو مهمه ملي ګټو ته نه وفاداري د اساسي ستونزو په توګه یادوي او همدا وجه ده چې د یوې قوي، شفاف، صادق او غښتلي نظام د نه موجودیت له وجې د خلکو او دولت ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا ایجاد شوي او کارونه د بهبود په ځای ورځ تر بلې د خرابۍ په لور روان دي. دا چې د افغانستان اصلي ستونزې کومې دي او د برابر شوي طلایي فرصت او امکاناتو سره سره د افغانانو کړاوونه ولې نه ختمیږي، دا به له درنو مېلمنونه واورو. د کابل په سټډیو کې محترم مېلمانه دي د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې رئیس ښاغلی عبدالرحمن هوتکی، د کابل پوهنتون استاد محترم پوهندوی سید مسعود او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی انجینر متی والا خروټه. دغه راز به د خبرونې په لومړۍ برخه کې د دولتي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عبدالعزیز بابکر خیل هم د ټلیفون په لیکه د خبرونې ملموي.
تشکر. ما به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم به تمام شنوندگان عزیز ما و به میهمانان محترم خود خوش آمدید میگویم. بله، خوش آمدید آقای تکی، بفرمایید.
تشکر خدمت شما نظر صاحب و الکوزه صاحب، شنونده محترم رادیو آزادی، سلام احترامات تقدیم میکنم. قسمی که شما هم در آغاز گفتین، امروز 10 دسامبر مصادف است به سال روز یا سالگرد بگوییم یا تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 در ملل متحد به تصویب رسید و نقطه عمده و اساسی که این به تصویب رسیدی است که من حیث قانون جهانی در سر تا سر دنیا شناخته شد و تمام کشورها مکلف به احترام و رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر شدند. در افغانستان هم قسمی که اگر نظر کوتاهی بر قوانین اساسی افغانستان چی در گذشته ها و چی در قانون اساسی فعلی که مریول اجراست داشته باشه، اکثرا تلاش به این شده که از مفردات یا موادات اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی گنجانیده شود، ولی که تا چه اندازه در مراحل مختلف یا در حکومت‌های مختلف جامعه عمل پوشیده یک بحث کاملا جداگانه است که امروز هم یکی از بحث‌های بسیار گرم و داغ در افغانستان است که حقوق بشر در رابطه با حقوق بشر دولت افغانستان توجه خاص را از آغاز تا امروز متاسفانه نداشته و دوستای بین‌المللی ما هم تاکید بر این کرده که در شرایط فعلی ضرورت اساسی امنیت است، در حالی که امنیت بدون عدالت امکان پذیر نیست و ما عدالت قربانی امنیت کردیم که نه عدالت با وجود آمد و نه هم متاسفانه.
تشکر هم تکیز من نورست و بیام خبرت دوام مرکی. استاد مسعود، ستاسی په نظر د غستونځي مشکلات خو اتمن شته ډېرې دي ځکه دې راستونځي ځکه خلک مختلف نظریات لري سي.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات و سلام بر محمد و آل و سلام بر بیننده شما و سلام بر شما و جناب نظر صاحب که دوست و نو فهمیدم که سنفی ما هست.
بله خوشحالی.
بله خدمت شما عرض شود که عمدتا مشکلات بسیار زیاده که دامنگیر ما هست، عمدتا ما فکر میکنم که در تمامی عرصه ها عبارت از عدم موجودیت یک نظام سازی است و موجودیت در حقیقت نوع کهولت و تنبلی در ایجاد سیستم های مؤثر است که بتونم هماهنگی کامل را به وجود بیاره. از این روز فکر میکنم که در کشور ما تا 8 سالی که گذشت ما در 3 سال اول کامل موفق بودیم و هم ناعادلانه است که بگوییم که 8 سال کاملا خراب بوده، ولی نادلانه هم خواهد بود که بگویم این سال کاملا موفق است. ما در حقیقت 3 سال اول در نظام سازی خوب کار کردیم، سیستم خوب ایجاد کردیم و ارزش ها خوب ایجاد کردیم، آزادی بیان، آزادی حرکت، آزادی ملکیت، آزادی حتی حق زندگی دادن و دموکراسی را که از هم بود پایه اول اولش ایجاد کردیم، ولی متاسفانه 4 سال بعدی ما بعضی چیز ارزش هایی که ایجاد کردیم ارزش ها اساس با این رفت و نظام ما در حقیقت عموم مهودیت خود از دست داد و باورمندی مردم اساسا کم شد که جزء اساسی حقوق بشر و گپای مشکلات ما بوده. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین گپایی که مشکلات در افغانستان ایجاد کرده اونمو در حقیقت محور مهوریت یا باوریت بوده که از جانب مردم به دولت افغانستان داده شد و روز 3 سال اول کاملا باورمندی مردم بالای سیستم و بالای نظامی که به وجود آمده بود، به خصوص این نظامی که نو به وجود آمد، تقریبا به حدود بسیار بلند ایجاد شد، تا 80% مردم ایجاد شد، ولی متاسفانه آرام آرام ما این باورمندی را از دست دادیم تا حدی که امروز باورمندی مردم و باورمندی کشورهای خارجی که دونرهای اساسی ما هستند و در حقیقت کمک‌های بزرگی برای مردم افغانستان انجام میتن، او باورمندی ها هم از بین رفته که چالش بسیار بزرگ در مقابل دولت
است. تشکر سپاس. بابکر خیل صاحب، تاسو هم داده دولتی چارو او د سیاسي چارو کې ډیر کار کړی دی او عملاً داخله استی، تاسو په نظر ستونزې په کوم ځای کې دي؟ له
کوزي صاحب تاسو سلامونه او نظر صاحب او تاسو اورینکو ټول ته سلامونه.
وعلیکم
السلام. لکه منو چې مخسر منو ټول خپل نظر ویلې او تاسو په مقدمه کې ویلې دا مشکلات زمون او د ستونزې دا څه نه دي چې یاتو کالو شروع دي، دا د سړی جګړې پایلې بیا د ګاونډیو ستراتیژیک اهداف پلی کېدل او په نتیجه کې د مصالحو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړې او د هغې په پایلو کې د اردو او پولیسو له منځه تلل او بیا هم هماغسې نتیجتا د دولتي ادارو د بنسټونو له منځه تلل او بیا د کدرونو او د بشري قواو فرار او د ظرفیتونو نشتوالی، دغه ټول باعث د دې شول چې اول دولت چې منځ راغی د جناب کرزي صاحب او بیا هغه شروع شو، کار شروع دا په داسې یو خالیګا کې منځ راغی چې دغه د سړې جګړې ټولې پایلې او د دې تنظیمي جګړو او د دې په خالیګا کې دا دولت منځ راغی او په هغه وخت کې ډېر څه کارونه وشول، خو یو څه نیمګړتیاوې چې موجودې دي هغه هم لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه میلمنو هم اشاره وکړه د ظرفیتونو نشتوالی یو غټه مسله ده، او د افغانستان په مسایلو کې د ګاونډیو مستقیم مداخلت چې اوس هم دوام لري او د افغانستان امنیت خراب کړی دی دا غټ عوامل دي
چې دغه زموږ مشکلات نور
بله بابا کرخیل صاحب او بخیر چې مداخله کوم د نظر صاحب اجازه او استاد مسعود ویل چې په دغه اول درې کلونه وخت د کرزا صاحب په وخت ورسیده وي ډیر خو او دولت په سم لوري روانو بیا وروسته وي د خلکو اعتماد ورو ورو کم شو کارونه خراب شول نه دوی مطلب د شو تاسو هم نظر استه د استاد د نظر سره ک نور څه ویل غواړي صاحب
زه بالکل هم نظر هم ډیر کارونه شوي دي او ډیر زیات یې لاس راوړنه شته په ظرفیتونو په جوړولو کې خو دا اکثر په دولت په مرکزي ساحو کې شوي په وزارتونو کې شوي دي خو دغه زمونږ زیات خطونه دا په ولایتو کې هم شته مونږ دا ونه کړی شول چې په ولایتو کې ظرفیتونه جوړ کړو په ولسوالیو کې ظرفیتونه جوړ کړو او ولسوالۍ او ولایت هغه ځایونه دي چې مونږ مستقیما د خپلو خلکو سره په تماس کې او هلته دولت په دې قادر نه شو چې هغه اولیه خدمات چې دي هغه خلکو ته رایه کې په درست ډول سره او د خلکو ضرورتونو ته ځواب وویلی شي زمونږ غټه کمزوري دغه د ولایتونو او په ولسوالیو کې د ظرفیت نشتوالی دی او دغه باندې هم کار شروع دی او پالیسي ورته جوړه شوې ده او کار بکی
تشکر سم
بله خب انجینیر صاحب خراتی قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپاریم یک مقدمه و یک چیز در فکرم گشت و میخوایم بگویم که در این روزا در تلویزیونای ترکیه هم مثل ما و شما وری نفرا شستن و سر مسئله افغانستان صحبت کردن و یکی از کسایی که با مسئله افغانستان بسیار از نزدیک آشنا بودن و مثل استاد مسعود بوری استاد بودن در کدام پوانتون و انتونی ترکیه او گفت که اصلا در افغانستان خب مثل شما اونا یک ذره نزاکتار از دست نمیتم یک کارهای شده در افغانستان منطقه میگه در افغانستان اصلا میگه یک چیز به نام دولت موجود نیست یعنی چیزایی که نظام سازی میگن نشده مثلا میگن کسایی که از خارج من هیچ کس را پیدا نمیکن کسی سمسی گپ بزنن مثلا میگن که 80% کمکای به لیک میه پس میره به خارج میگن از 100 سنت 20 سنتش به مردم رسیده و 80 سنت ازی به جیب مردم رسیده از اون خاطر شما در افغانستان در کابل وقتی که زندگی میکنین مثلا گفتی از ایرانیا یا ایرانیا را که تقلید میکنه مثل یک شهروند و یا مثل یک تبع افغانستان شما فکر میکنین که اندمی سر شما یک سایه دولت افتاده و یک دولت است و اردو و پلیس و شاو خاو کنین بیرام خاو میکنین و این مسئله کمک‌ها به رشوت خوری نمیره همت یک چیز حس کردین که یک چیز به نام دولت در افغانستان واقعا موجود است یا نیست
بسم الله الرحمن الرحیم آقای نظر سلام مرا قبول کنین الکوزای شیخ به سلام و تاسی و زورت بلند کنم او در رادیو په سپو کې ټول اوریدون کې ته وړاندې کوم لکه چې مخکې جناب الکوزای صاحب په مقدمه کې تاسو فرمایل چې په دې درې لسیسو کې واقعا د مختلف عوامل کابل چې تاسو ذکر مو کړ زموږ وطن مکمل وی جوړ شوی دی زیربنا یې تاسو نشته تولیدي موسات نشته ته متخصصین او پوهان په تدریج توګه تباسي ویدي یو چانس لاست راغلی دا دیگر شي دا چانس په خود تو کال په دې خوځ مونږ پلاس کړه اما متاسفانه یو درست سیستم موجود نه ولکه چې اوس نظر صاحب فرمایل چې آیا تاسو احساس کوئ چې دولت موجود یا نسته یا ست کوم شیخ بل سر کید بله دغه مسئله بده دس باید منګه غور کو چې امناوس یا دیتو کالر نه پدی خو دغه د افغانستان سیاسي دګر او اقتصادي دګر دیو محدود اشخاص افراد لاست ور کړ سوي ده چې پرته ل خپل شخصي تنظیمی ګروي او سیاسي منافعونه بل وطن منافع ورته اهمیت نه لري د وطن منولیا منافع ورته ارزښت نه لري کچیر دوی خپل تنظیمی ګروي او سیاسي منافعونه تیرسی او دی وطن پر منافع و غورو که از پتمنان تاستاویم دقا امکانات چه دقا لاستراولان چم دوست منگ و تاسی لرو دری سالوی خیوات برالاوی چه خپل وی ندلت توی ای خپل اقتصادی اقتصاد نه هم تیر دلت خدمت تراغل از منگیوات ده منگ دقا هات شرایطو که گورن استفاده و گرد و نخلو دا لوی چانس ده چه افغانستان تراغل او دا لاسازی او اسی چه گویا کم دولت بنامه چه استه بله او دولت استه سیستم استه فقط و فقط دی قوانین و تطبیق لپاره مجریان درست مجریان نسته اگه اشخاص افراد چه باید کار پراس که موجود است یا تعیین سی یا نصب چه لوزیر نیولای تر والی پوری والی نیولای تر رئیس تر مامور پوری اگه اشخاص افراد چه
یعنی استاس مطلب داره چه ظرفیتونه نشته ده که احساس ده ملی احساس به خلقو کلک ضعیفه ده
هم ظرفیتونه است دی هم ظرفیتونه جناب الکوزای سبسته او هم ملی احساس ده بعضی لاسونه دی چه دغه ظرفیتونه نپریدی چه رشتو کی دغه ظرفیتونه ته دی
یعنی
غیر سی اصلی نقطه ده غلطه ده بله بله اصلی خبر ده ده چه کار دی کار اهل تا نسپاله که کنل لال هم افغانستان که دسی ظرفیتون فوق لازیاتی او اقای احساس دی وطن پرسته چه افغانان سره ده خصوصا ده نن سوا که چه ده کابینه موضوع مطرح کیگی چه دوی بیخیل وال دی چه دسی او کابینه با وجود تلازی ده کابینه واقعا افغانستان اولیا منافیت مومنوسی ده ده خلک لیوالتیا او ده احساس خود به خود داخی چې دوی د حکومت د دولت موجودیت اساسي امو وسګور چې د کابینه څنګه کې کوس خبري وګدي نسی ګورې زمونږ تاسو په داخلي مسایلو کې نور موضوعات هم ستدي چې د مطبوعات لر د خبري ګورو د کابینه په حساب لست ترتیب سا او قرار چې اعلان وسې د امریکای خارجه دفاع وزیر چراغ دا ماتل سو بیا قرار چې دا بل هفته کې اعلان سی اوس خبر سلو چې د انګریزانو دفاع وزیر راغله افغانستان ته نو دا را تک تصادفي را تک نه ده دا مستقیما ارتباط لري د دې کابینه د جوړ
او په دې باندې مستقیما
ارتباط کې
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوی و اوس تاسو تکرار اوري
الو سلام علیکم
و علیکم
السلام ما بازم امید اسلامیستم دیگه شما را زحمت میتم آقای نظر و دوستا
اسلامی سر مهربانی
معلوم است که در این موضوع دیگه زیاد سوالای نمونده ما چیز جواباش گفته شده اما یگان فکرای نه شاید باشم من میخوام این نظر خدا بگم
او مهربانی سر
کمی علت ناکامی همین 8 سال گذشته بگیم یا پیشتر از این خو این همه تکرار میکنه که عدم توجه به مسائل عمده امنیتی پایدار بوده که این مسائلی که یا فاکتورهایی که امنیت پایدار میساخت سر از توجه نشد سر این مسائل آشهی رفتن دی دولت ها با می خاطر اون مسائل اساسی زنده شد دوباره امنیت از بین برد آل دک مرحله خطرناک رسیده دویوم مشکلی فساد اداره در افغانستان سابقه تاریخی داره ولی به این بحرانی شکل بحرانیش که رسیده همی تغییر سیستم از یک سیستم بدون از اینکه یک سیستم دیگر را جایگزین کنند این بسیاری را حاد کرد همین خصوصی یا بازار آزاد این را هم یک عنوان از دیگر در این بحث نمیکنم که وقت شما
نمیگیره
وقت ما یک دقیقه کنیم بقید دیگه اینو این بحران چیزی که ادامه میده و بسیار خطرناک میسازه و بسیار ناامیدی مردم را اضافه میکنه ادامه یک جریانی است که یک بار تجربه شده ناکامی از او را عالم و آدم و زمین و آسمان میفهمه اینا همون جریان پس از سر فقط از یک نام دیگه ادامه میدن این حال نظری ما ایست در اجازه است نظر خدا
بله بله مهربانی
نظری ما ایست که در جوامع بحران زده بسیار یک مسئله ساده است اکثر مردم با سواد میدانن که دو قسم راه حل است یکی از این که رهبریت فردی است که یک فرد دارای تمام خصوصیت رهبری میباشد یا یک ملت نجات میده یکی در جوامعی که رهبری وجود نداشته باشه این مشکل عدم موجودیت یک رهبر باشه این رهبریت کتله‌ای به دست میگیره رهبریت کتله‌ای قسم است که یک بار در بنگلادش مثال نشان نمیده در بنگلادش گار شده بعد از استقلال بنگلادش رهبریت کتله‌ای از نظر من میسته که دانشگاهی‌ها رهبرای سیاسی جامعه مدنی یک شورا بسازن
اسلامی سه اسلامی صاحب میشه که ما کتن یا کما که مداخله کنم در صحبتایتان مثلا مک کریستال دیروز در کانگرس رفته گفته که امی کل بلا بتر که هست گفته شب شب نیست هفتالو گفته تا که ما بن لادن یا گیر نکنیم یا نکشیم برادر در افغانستان ما نه به موافقت میرسیم نه به یک نتیجه میرسیم این حال شما اگر از تیوری تشنم تو راسن بیاین بگوین که برادر دمی مک کریستال باز ادامه میده میگه که برادر تا که پاکستان هم میگه در سرعداد خود کارای صحیح نکنه ما به نتیجه نمیرسیم همچنان حالا ما سم در افغانستان اگر هم تر از فلسفه تشنم و از تیوری تشنم و از دیگه کپا راسن در سر مسئله بیاییم که مثلا مک کریستال مسئله که شما گفته نمی مسئله فساد اداری را هم یاد کرده دیگه از او خاطر اگر ما بگویم الف اینی بی اینی اول نظام سازی مثلا به نفرای باید اعتماد شوه که اونا رشوت خور نباشه یکی از شنوندای ما را اگر بشنوین یک 8 ثانیه یک از امیر امرای ما میشنوین شما باشین اسلامی صاحب که سعی کنین چی میگه به طور مثال
این جانب محمد انور هم نگار سخن میگه همین جان سالارا با صورت کلی این کلش باید از این افسانه کشیده شد
اینه مثلا ایش نوانده ما میده میگه یکی دیگه چسد بله پیام داره میگیم که او برادر از این رشوت خورات تیج روین از او خاطر اگه اسلامی سبیم تر واضح بگوین که اولین کار که در افغانستان باید امروز شود چی هست مثلا
بلکل این نظره مکرسال اگر همیگه پا گفته باشه از نظره من قطعا در مسئله جامعه شناسی افغانستان اگر آدم بسیار داده جهان اسلامی معلومات نداشته در هر گوشه در هر دولت هم الان 3-4 ده بین لادن وجود داره این گپ بلکل غلط است این موضوع بسیار زیاد معلومات دارم در ارتباط وقت نیستیم بفرم بگم این گپ غلط است 100 تا بین لادن بکشین مشکل حل نمیشه یک وقتا شیخ عبدالله ایزان بود شیخ تمیم عدنانی بود اونا کلی کشته شدن مردن رفتن در فلسطین ده ها رندیسی و دیگه و دیگه و محمد یاسین کشتن این مشکل حل نشد این گپ دروغ است این جای علمی نداره این برادر ما که گفت که مثلا جنگ سالارا اونا همش معلول یک علت است علت این گپ چی شما یک جنگ سالارا بکشین دیگه جنگ سالارا میای ما جنگ سالارا هستم شما این گپای را که من میگم اگه این گپ در افغانستان نشه و کلی جنگ سالارا بکشین کلی بن لادن را دنیا را بکشین مشکل حل نمیشه این گپ از نظر من غلط است
یعنی تاسو وچ رهبری کتلی شي اندس مطلب هم دسه
اوری در افغانستان یک راه داره رهبر باید رهبری کتلی شو از راه
تشکر سر
او ای گپای استانبولی
دیر من نه
تشکر اسلامی گپانه
اسلامی
ولی فقط اگه اشاره میکنیم جوزا باشن نیم ثانی نیم دقیقه دانشگاه یا رهبرای سیاسی که هر امریکاس که رهبری سیاسی ولا جنسارا هم باشه جامعه مدنی یک شورای عالی و نظارت باید بسازن برای افغانستان برای 5 سال دولت افغانستان یک دولت اصراری اعلان بکنن این مردم یک گیده ویژگی ها و صفات را باید واضح کنن که بسیار افراد کم در این رهبری را بیاید نشه که هر کس بگم از جامعه مدنی استم و جامعه مدنی هدف ما است که یک کتله بسیار کوچک از مجموع همین مردمان انتخاب کنند تا یک شرایط برای 5 سال افغانستان یک جامعه یک کشور اصراری اعلان بکنن تا به این کمی اهداف خود اینا جایگزین میکنن در غیر از او از راه فساد اصلاح نمیشه و یک و خلاص تمام
د ازادې په سپو کې د خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او ستا سه تکرار اوري
زه د ډاکټر شپ د نګران خپل احترامات او غوږ سره تاسو محترم ظریف نګو سره ملمنو سره وړاندې کوم
کور دی ودان
دغه غټ مشکل په افغانستان کې مونږ مخکې په دې تو خبرې وکړې چې په افغانستان کې د غویر نشاله د رشوت نه ویره شته د خیانت نه ویره شته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې زه ډیر ډیر څه مګنه په شوبو کې د خلک د رشوت نه ویریږي دغه رشوت راځي سره تقسیموي د هر څه برخه چې معلومه ده د رئیس لګډیرې د مدیر لګا کمې د اعتیادې لګا کمې دغه سره تقسیمېږي او امید غویر نشته تر څو پرې د خلک فرزن جزا او نه ګور ونه ویریږي دا نه کديږي بل په دې وطن کې موږ قانون مو نه لیدل قانون دته یو اسلامي نه څه کیسه ته اسلامي قانون تطبیق نه د مدني قانون تطبیق نو دا نه قانوني او نه ویری دا وطن سره نه جوړیږي همدا چې په بختي باندې رواني مشکل دا دی چې تاسو ګورئ بل ورځ شاروال سي په اداري فساد کې محاکمه شو د محاکمې نه مخکې د ځان خلاص کې بریزم شو نو نور وزیران چې شاروال صاحب او پولیس کې نیولې خو څوک یې باندې کوله دا یو ضعیف بیچاره شاروال د سر راګیر نک او پمنډ چې تو محکمه فیصله وګړه نه مخکې ځان خلاص کړ په دې وطن کې جزا نشته تر څو چې جزا نه خلکو نه دیږي لکه طالبان چې د ویرې نه د فسادونه بند نکي
خپل
خو نه بندي
تشکر
مننه
بابا خیر صاحب څنګه دا وي سزا نه ورکول کیږي او تاسو خدای د قوانینو او د دولت د چارو کوم یعنی پوره معلومات لري ولې دا قانون نه تطبیقیږي او خلک ولې نه یریږي د قانون د سزا نه یعنی مقصد دا ده چې څوک بد کار کوي یعنی د سیو یوه خلکو سره باید چې کزه دا بد کار وکړي رشوت واخلم باید ماته سزا راکول شي دغه د مجازات او مکافات او قانون ستاسو په نظر څنګه ده په افغانستان کې
د مجازات او د مکافات دا قانون خو شته خو دا چې د ادارې چې دی د قانون د تطبیق ادارې د دوی ظرفیتونه هم دومره لوړ نه دي بل دا چې په افغانستان کې دغه معافیت چې د قانون نه د معافیت دغه دا یو دود ګرځېدلې دغه دود ورکول پکار دي ځینې د محکمو او د سنوالۍ او د دیو په حق لام ښکاره ستراتیژي جوړه شوې ده او د هغې د پلی کولو لپاره او د هغې د ظرفیت جوړولو دغه ادارو کار پرې شروع دی زما په خیال چې هغه هم د تکوین په حالت کې دی چې مکمل کېږي خو زه دغه سره موافق یم چې په افغانستان کې دغه د معافیت قانون چې کله ورک شو د قانون نه د معافیت د کلتور او دود نو په هغه وخت کې به په دغه ټول شی نه مشکلات ورکېږي که هغه دغه دی فساد دی که هغه نور مشکلات دي دغه ورکېږي دغه دا یو غټ مشکل دی او دغه هم څو نورې ریښې لري چې لکه مخکې د هغه پخواني سور جنگ نه راپاتې کوم دود دغه چې دی او د تنظیمونو د وخت نه پاتې کوم کلتور چې دی د معافیت دغه د هغه وخت نه شروع دی او دغه د مصلحت په بنیاد چې دغه چې خلک یا دغه معاف کېږي دغه باید لري شي او په نظام کې یو شفافیت منځته راشي او د شفافیت نه مخکې هم مدیریت مهم دی نو دغلته لکه د ورونو چې اشاره ورته وکړه د افرادو او د ظرفیتونو باید هم په دغه کې موجود وي په اداراتو کې په بنسټونو کې او هغه د کار هغه شرایط باید صحیح مساعد وي او ورسره باید بشري قواوې او کدرونه هغه ځینو کې صحیح وګمارل شي
بله
تدرونه صحیح ده زه فکر کوم چې مشکلات
ما په اندازه تاسو څه نظر لري په دې دورونو خبرې مو اورېدلې تاسو د اسلامي صاحب خبرې مو اورېدلې وای چې رهبریت باید کتلی شي او داسې خبرې م کولی هغوی
خدمت شما عرض شوه که پیشتر خدمت شما عرض کردم که عمدتا در پولی حرفهایی که تایید میکنم از اونها را باید چیز دیگر هم بگویم که عمدتا در افغانستان مسئله رقابت های بسیار قاتلانی قدرت های بین المللی و قدرت های منطقوی هم بسیار مطرح است. اگر شما توجه که باشه ستون های پنجم قدرت های منطقوی و ستون های پنجم قدرت های بین المللی اینجا وجود داره و متاسفانه که این سیاست های غیر متوازن هم دامن میزنه و سیاست های غیر متوازن دولت که روزهای اول در حقیقت قدرت قوتای بین المللی را ترجیح میدادند و در اخیر قوتای منطقوی را ترجیح دادند نظر به قوتای منطقه بین المللی، در حقیقت نه رقابت‌های قاتلانه را ایجاد کردند که در حقیقت منافع ملی افغانستان از بین بردند. از این لحاظ من فکر میکنم که در این مسئله فساد و گپا علاوه از گپایی که دوستان است تایید میکنم و بعد ادامه گپ میگم که بسیاری از قوانینی وجود داره که خود قوانین در حقیقت فساد زا است، معنا داره که در حقیقت قوانینی که وجود داره در گذشته است و نظامی که موجود نظام دیگه است، او قوانین در حقیقت نمیتونه تطبیق شه در اینجا و در حقیقت خود قوانین حرکت میتره تا و عدم آگاهی از قوانین همچنان و عدم شفافیت قوانین هم باعث میشه که چنین گپای وجود داره. و یک چیز دیگه هم هیچ فراموش نکنین که عدم موجودیت امکانات برای مامورین پایین رتبه هم چنین گپای وجود داره. شما همین لحظه شما فکر بکنین که یک ماموری که دارای 5000 6000 افغانی معاش داره که 6000 افغانی هیچ چیز نمیشه در افغانستان، اونا در تحت مالیه قرار دادن، مالیه که قانون مالیه که در سال 1388 نافذ شد، از یک افغانی تا 5000 افغانی مافیات اجرا کرد و از 5000 افغانی تا 12500 افغانی 2% مالیه میگیرن، از 12500 تا 100000 میگیرن 10% و از 100000 به بالا 20%. از این شما فرض کنین که این آدم وقتی 5000 افغانی داره و 2% مالیه میده، ما در حقیقت کافو نمیکنن بر فامیل 5 نفری ازی، چطور چی کنه غیر ازی که یک کار انجام نده و در رابطه پلیس هم که کوپون میگن کمونیستی است، اگر بگین که کوپون بتن میگن کوپون یک پدیده کمونیستی است، در حالی که اگه تو باشه خیلی ظاهر شاه و داوود خان هم باید کمونیست باشه، برای اینکه اونا در قدمی کوپون آورده بودن و کوپراتیف نمیمونن، کوپروم نمیمونن و در پلیس امکانات هم ایجاد نمیکنن، ترانسپورت نیست، بیمه هم وجود نداره در پلیس از اینا یک پای وجود داره که در حقیقت بی غوری باعث میشه چنین کار انجام بده. از این لازم من خدمت شما پیشتر هم عرض کردم که ما عمدتاً در یک عدم سیستم سازی و از تمام عدم نظام سازی بسیار عمده قرار داریم که عدم نظام سازی درست از جانب کشورهای خارجی و قدرت‌های منطقوی زیادتر در حقیقت تخریب میشه و به خصوص از جانب همسایه ما که فکر میکنم که این بسیار بسیار برای ما خطرناک است. برای همسایه ما یک نظام بسیار خوبی در افغانستان که دموکراسی باشه و عدالت باشه و همچنان مسائل اقتصادی مطرح باشه و کرپشن دیگه پا هم نباشه، در حقیقت نام مرگ خود از اون رو نتیجه میده. از این لحاظ است که اونا تلاش میکنن تا در این کشور بسیار بی‌نظمی وجود داشته و از درون بی‌نظمی از این اهداف خود به دست بیارن، مثل خارجی های دیگه هم چنین کار را انجام میدن. در پاریس دولت هم متاسفانه که از یک مشارکت عمومی گریخته، با وجودی که من بسیار خوش هستم که آقای کرزی در اولین بیانیه که بعد از پیروزیشون در مرحله دوم گفتن که ما یک درخت کابینه را منیس یک آینه تمام نمای ملت افغانستان میسازم و درخت در تمامی قشر و ایدئولوژی ها در اونجا حتما شامل است، منافع ملی ما درخت ترازوی اساسی میشه و درخت شایسته سالی و تو شایسته سالاری و غیره را به کار میبرم، که اگر چنین کار را انجام بده من فکر میکنم که با وجودی که مشکل است، من فکر میکنم بسیار مشکل است، حتی حکومت تخصصی برش بسیار مشکل است، برای اینکه نیروهایی که آقای کرزی بعد در سر اقتدار رسانده، اون نیروها خودش نیروهایی است که از جانب غرب به رسمیت شناخته نشده و حتی در لیست سیاه از اونها جنگسالار میگنش و اون نیرو رو هم به نظر بگیره و گپای غربی ها رو هم به نظر بگیره، لبلنج قدرت های منطقوی رو هم به نظر بگیره و خواست عامه رو هم به نظر بگیره، که در حقیقت اون فشار بسیار قوی روانی بالای آقای کرزی وجود داره. من فکر میکنم که این مبارزه با این گپ آسان نیست، وقت میخواد، زمان میخواد، ولی ما فقط یک چیز میگم که شروع بکنیم از صفر به بعد، آغاز کنیم تغییرات قانون، اصلاح قانون و قوانین مطابق به شرایط ایجاد بکنیم، آگاهی مردم بتیم از قوانین و خود قوانین در حقیقت به معنای خطکش است که در حقیقت تمام کجی ها را راست میکنه. فکر میگم در صورت قوانین ایجاد کنیم، قوانین روشن باشه و گپا باشه، ما تا اندازه فوق العاده پایین میریم و در پولیش هم اگر ما تلاش کنیم در قسمت پروژه، در قسمت کمک های خارجی تلاش صورت بگیره تا کمک ها را پروژوی بسازیم، نه مثلا نقده. فکر میکنم مدل ژاپن و مدل هند اگر در کار ببریم، فکر میکنم بسیار بسیار میتونیم که موفق باشیم و بسیار کار کنیم. ولی یک چیز براتون میگم که بیان که یک جوشه هم برازی که بسیاری از کشورهای خارجی دست یکی کردن تا همه ما را به یک نام از نام بزنه، یکی ما را ملحد میگن، دیگه ما را شرافسات میگن، دیگه ما را تروریست فندلیست میگن، دیگه ما را بیادمی باشه بیادمی باشه سگشوی میگن و حالا هم یک تعداد دیگر مفسد و گپا میگن. هیچ کسی در افغانستان نیست حالی که یک نام نداشته باشه، هر کدام ما در یک نام داخل میشیم. از این روز اگر ما یک جای شویم و در قصد ظرفیت های خود بشناسیم و ظرفیت های خود احترام بکنیم و اون ظرفیت های افغانی رو به کار پرتیم، نظر افغانا رو بشنویم، این افغانا میتونن مطابق به شرایط خودشان برای خود قانون بسازن، شما به امیال من بسیار بخشن پرارفی میشد من یک اپ میزنم باز ختم میکنم. شما امیال برای قانون بانک بخونین، قانون بانک ترجمه شدگی از قوانین کشور دیگه است. من که بانکداری در کابل درس میتم در فاکولته اقتصاد نمیفهمم که قانون بانکداری چی معنا داره. از این نسل مساجر رو جور کنن. من پیشنهاد وکردم برایشان گفتم که بین قانون بانکداری رو شعر جور کنین به تناسب باختری که با شعر بگه. اولین قانون بانکداری شعری را در کل دنیا خود دیدیم.
بعد خبری که د کابل په سټډیو کې محترم ملمانی دی د افغانستان د بشری حقوقو او چاپیریال ساتنې رئیس خاغلی عبدالرحمن هوتکی، د کابل پوهنتون استاد محترم پوهندوی سید مسعود، د سیاسي مسلو کارپو خاغلی انجینر متی الله خروټه، او دغه راز د ټلیفون پلیکا د دولتي او سیاسي چارو کارپو خاغلی عبدالعزیز بابکر خیل لمون سره ده.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 9 صبح است. شنوندگان گرامی، در نیمه اولین ساعت ادامه برنامه در امواج آزادی را که دیروز به صورت مستقیم پخش شد می شنوید و در نیمه دومین ساعت با گزارش ها می پردازیم. اما